سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه د طالبان د بارني چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانګ زیوای چې د انجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان خزو انجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته عباس ستانګ زی د څرګندونې پرون د خوست ولایت په دینی مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوال ته ویل چې د خزو انجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده شخصي نظر وباله طالبانو د 2020 کال په اگست کې وقت د رسیدو وروسته لښ پیغام ټولګي پورته انجونی لزدا کړ په تدریج منه کړی او په پایله کې ویل چې دا بندیز په موقتی بي خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوانځي به تر کله بندي یا ولی بندي څه نوي د طالبان د ستري محکمې داري مرسل عبدالملک حقانی چې دی په پلاوی په مشر ایران ته تللی دی د هیواد له چارواکو څخه د افغانانو د نمونو لست غوښتي چې د اعدام حکم صادر شوی دی د طالبانو د ستري محکمې نن یکشنبه په خبر پڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چار مرسل کاظم غریب آبادی د افغانانو د اعدام پر بدیل چارو خبرې کړې چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ دی په پلاوی په مشر ایران ته لاړ د طالبانو د ستري محکمې په خبر پانه کې راغلی چې عبدالملک حقانی له کاظم غریب آبادی سره په کتنه کې د دې قضیوي امکاري پر پیوړتیا ټینګار کړی دی په افغانستان کې د ایران د سوداګری آتشه وای په تیر دوه کلونو کې د ایران او کابل ترمن سوداګری اړیکو پر لاپسې وده کړی ده د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روستایی پرون په ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګری تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسن روسی هم در از ویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 1.3 میلیونه ډالر واردات کړي دي او دا چې په 2022 کال کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 1.4 میلیونه ډالر صادرات لرل خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته 4.5 میلیونه ډالر صادرات لرل چې د 2022 کال پرتله 9 میلیونه ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی اسرائیل ایران کړه اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماسره په غزه کې اوربند د ځای وخت له 15 زقو څخه پیل شوې ده دا ځنډ د مسله خو د خوشی شوی ورغمل د نوملړ په تر لسکول کې د ځنډ له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شو دي او 15 نور ټپین شو دي حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو مدني شرایطو له امله بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیل خوځو نمونه اخباره کړل وروسته خبرم دا چې سوسا ته مخکې لدی چې په متحده ایالاتونو کې ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسی بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي دی اپ ته بند کړ د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومې پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکه تر یک شنبه پرونه پورل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې اوریدلای شئ له طالبانو د زده کوونکو جنو غوښتنه
خان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف و تاکي تاکي د افغان جنو په مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي
ننګرهار کې د رکشاو زیاتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او پر کونړ سیند او بو برخنا د بندونو جوړې دی غوښتنه
او ار حکومت چې راغله دا وادي کړی دي چې باید دغه بند جوړ شي متاسفانه تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت بارنوی چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ شیر محمد عباس ستانګزی تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې دوی په کومه لاره چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي پورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیت نه هیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13مه نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې،
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته، همدغه انتقاد موږ باندې عموم کوم حالات چې روان و دا زموږ د طبیعت خبره ده، نه د شریعت.
ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلي دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر واوسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمه نشو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11مه او 12مه نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او وان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانکزي تازه خوست کې غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. پر همدې موضوع سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان وصله شوې ده. سلامونه غلی افغان، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د زده کړو په تړاو د طالبان خپل منځي اختلافات په کومه کچه کې دي؟
سلامونه نیکی تاسو ستاسو اوریدونکو ته نیکی وړاندې کوم. دا پراګنده افکار تفکر چې یو حکومتي یا دولتي ستراتیژي او پلان په تعلیمي لحاظ وجود ونه لري، دا مؤثریتونه نه لري. یو فرد دی چې خپل هم عالی رتبه چارواکی د امارت اسلامي د حکومت د حاکمانو او حکومتداري دی، د پراګنده خبرې کوي چې د علم دروازې خلاصې کوي. دا څه معنی لري؟ اصلا دا جمله هیڅ مفهوم نه لري. مهمه دا ده چې دوی خو به ناستې لري، د کابینې ناستې به وجود لري. په دې مسله دا ډېر اهمه ده، سرنوشت د افغانستان د خلکو په خاص ډول د ښځو دی. وختي چې د دوی پالیسي په دې زمینه کې دومره پیش پای افتاده اظهاراتی چې موږ د سرزو حق ورکړی دي، څه معنا لري دا ورکړی دي؟ دومره بې مفهومه جمله ده چې موږ ورکړی د شریعت په چوکاټ کې، دا څه معنا لري؟ هیڅ اصلا مفهوم نه لري. او مطبوعات هم دا مسله ترکی چې دوی وایي موږ د شریعت په چوکاټ کې ورکړی، دا چارواکو څه پوښتنه وکولی شي چې ورکړی څه مفهوم لري؟ تاسې مسؤل ده یا د دې ملت یاستئ چې په فت سره راغلي یاست تاسې په خبره دلته حاکمیت ژغوي او لا قانون لا مشروع حکومتداري کوي. موږ ستاسو پالیسیانې معلومې نه دي، ستاسو قانوني چوکاټ معلوم نه دي. او پراګندا ځانو ته کمپاین کوه، نظریات څرګندوي، دا په هیڅ وجه نه مؤثر دي، نه مؤثریت لري، نه دا د سرنوشت د ټاکلو لپاره لارې جوړولای شي. بناء طالبان د هغه پروژې په اساس چې د دوی شتون دی هغه تګلار تعقیبوي د افغانستان یو لا مشروع لا
بله.
قانون جزیره ایجاد دی چې فقط د دوی د هجمونو کې وادرو بس سره تبادل نظر یی چې ترکر سونه راغله سونه ولاړه د امسایګانو منطقه به وایي څومره ترګر په افغانستان کې دی دوی به وایي مش نه لرو بس دا د دوی هغه ورځنی سیاست او پالیسی ده چې په منطقوي
سطح او په نړیواله سطح. اوساغل افغان که راوګرځي ګو دمدغو خبرو په اغیزمنتیا باندې چې په کراتو د خغلی شیر محمد عباس سنگزی لوري دغه مسله مطرح شوې ده، آیا دا به د طالبانو پر مشر باندې اغیز پریږدي؟
ولا موږ په ډېر خطر سطح اخته یو په دې مسله کې. زما نظر باور وکړي زه ډېر مې نارامه کېږم چې دغه سوال ته جواب وکړم. شیر محمد ستانکزی د قطر په پروسه کې خاص رول درلودی او هم په اوس سیاسي معین د افغانستان د خارجي سیاست کې د ونه کولای شوی چې په دا کابینه کې یو ګروپ جوړ کړي او دا گروپ فشار راوړي پر ایبت الله صاحب باندې چې دا مسله نه د وشتمې پیړۍ سره مطابقت کوي، نه د عصر زمان سره، او نه په شپږمه پیړۍ کې چا مکتب وجود درلودی چې د مکتب دروازه دې تړلې وي، او یا کم امر او حدیث یا سری حکم وجود لري په اسلامي احکامو کې د قرآن په د نصوصو په اساس باندې چې موږ وکولای شو مکتب خلاص کړه مکتب بند کړه. دا مسله دوی خپل په مابینځو کې باید تر کې
بله.
دا یو کس مسؤلیت نه لري دا بله. ځان ته
یعنی اغلی افغان دلته څومره ښایي غلط استفاده کېږي، حال دا چې که دا د طبیعت خبره کېدلی سي د شریعت نه، بیا نو ښایي دلته شریعت نه غلط استفاده نه کېږي.
د په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلې ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف دا پروسه په 1400 کاله کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس چې په 12 او 13 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو، جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي که نه؟
اغلی احمد ری، دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه بس چې نن دروازه خلاصه کی انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندې به تر ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزلته
تو
غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام ډبلیو ال دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل شي.
ډېر زیاته مننه اغلی افغان ژوندی سي. مننه درنو اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال اغلی روګل افغان چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګونو په ګډون په شپږو ولایتونو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو سره د لوی لارو د تړل کېدو خبره کړې ده. د وزارت وین محمد اشرف اخشناس نن غرمه مهال په خپل ایکس باندې لیکلي چې یادې لارې د واورې د شدید ورښت له امله بندې شي، خو په خبرې د ورځې په جریان کې به ځینې لارې بیرته پرانستل شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې شدید ورښتونه سوي چې له امله یې آن لوی لارې بندې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن یکشنبه غرمه مهال د جنوري په 19مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د واورې د شدید ورښت له امله د سالنګونو په ګډون د هیواد یو شمېر لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د سالنګونو د مسیر یو موټر چلوونکي مبین د دغو لارو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په شمالي سالنګ کې فعلاً وضعیت ډیر خراب دی، توپان دی، سرکونه واورو نیولي، اصلا موټر ترې وتلی نشي.
ښاغلی حق شناس زیاته کړې چې د سالنګونو په ګډون د غور کابل او غور هرات او د غوک او د بند بایان مسیرونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. دغه شان نوموړي ویلي چې د غزنی ولایت د مالستان، کوهستان، اجرستان او ناور ولسوالیو نښلوونکي سړکونه او د بامیانو، دایکندي، میدان وردګو او فاریاب ولایتونو لوی لارې هم د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ په موقته ډول تړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان ویلي چې د یاد وزارت ولایتي پرسونل او قراردادي شرکتونه د واورو پاکولو او لارو پرانستلو ته هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ورځې په لړ کې به ځینې تړل سوي لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. ښاغلی حقشناس په تخار، بدخشان، پنجشیر، کابل، اروزګان، کندوز، نورستان او سمنګان ولایتونو کې هم د واورې د تیز ورښت خبره کړې ده. خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دغو ډول شدید ورښتونو لپاره له وړاندې د یو منظم پلان او سیستم د نشتون له امله هر ځل ورښت کې پر مخ لوی او وړې لارې تړل کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
روی که ولایت غور به ولایت همجوار وصل میکنه و کوتلی به نام کوتلی بکک وجود داره.
دلتا غور چې له نور ولایتونو سره نخلی یو لارا د بګک کوتل په نوم ده. لبد مرغه دا لاره هر ځل واورو کې تړل کیږي چې ونی هم دوام کوي. هغه پل چې هرات او غور سره نخلوي د هغه لوي چاړي د ورسته او ټول خوراکي توکي او ټول دالتیا وړ مواد له کابل غور ته راوړل کیږي چې اوس د همدې بکک کوتل د تړل کېدو لامل هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسي نه لرو. تل 15 کال کیږي چې زموږ دا دوه مهمې لوی لارې نه دي جوړې شوې او خلک له زخت زیات او ستونزو سره مخ کړي دي.
د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر هم ازادي راډیو ته وویل:
دا دوه ورځې چې دلته شدیدن واوره ووري، کابل ته لوی مواصلاتي او دلته مرکز ته د ولسوالۍ لارې تړل شوي. دلته خلک بند پاتې دي، خصوصا څوک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل ناروغان تر روغتونونو ورسوي. له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې ژر تر ژره دې لارې پرانیزي.
د افغانان او د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي داسې مهال درمسته سوي ستونزو له امله شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو له ازادي راډیو سره خبرو کې او دغه شان د ټولګټو چارو وزارت ویاند په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پر تړل سویو مسیرونو دې د موقت وخت لپاره تګ راتګ بند کړي او یا دې هم له ځانونو سره اړین لومړني وسایل ولري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د مخکنۍ وړاندوینو له مخې سګنای زمای په د تیرو څو کلونو په پرتله سوړ او ورښتونه به هم پکې ډیر وي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزا کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجې نفذ شي، درې ساعته په ځان پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزې بمباری ته دوام کړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو دریو تنو چې باید خوشي شي د نمونو لیست نه دی ورسپارل شوی، خو حماس ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځند د حماس لخوا د خوشي شوی او یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځند لکبل 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځند په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځند د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی او وروسته د دریو خوشی شویو اسرائیلي شزونو مونږ خبره کړل. د دې توافق لمخي د 23 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:00 بجو بنده او اوربانټینګ شي، خو د اسرائیلي پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:00 بجو یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نه یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلی چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. دې ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبه په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو 3 کسانو چې باید خوشې کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې 3 اسرایلي یرغمل چې ملکی ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشی کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي، اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼو ګڼې لستون سره مخ کړي دي، خو د دې ښار ځینې نور اوسیدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټوره بولي او وایي چې خلکو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. دغه شان یو شمېر ځوانان هم وایي دوی ته یې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو زمینه برابر کړې ده. نور جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمیر کسانې د ریکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی خبره له انسانانو په کې ریکشاوي ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلی او بیکاری تربل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړې ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې ښار وړوکی دی او رشقې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشقاو کې مصروف دي. تر ټولو خبردار ده چې له نشې توکو څخه لري دي، خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچني ښار کې تر 15 زره ریکشاوې ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پې باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ تاسې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرارې ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کیږي نه سر نه تر ماښامه پورې. داسې 15-16 روپۍ راټولېږي، هغه خپله ګزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پې باندې چلوو، څه وکړو، بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي لریکشاو ګټ اخلي چې د زینو په باور د خار خولای ګډوډه کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼګونه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسیو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر ګڼګونی رامنځته کړي. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالې عاجل وي نو خار کې ګڼګونه وي، لار بند وي، رکشې بیخي ډیر شوي.
په ننګرهار خار کې د رکشو ګڼګونه زیاته ده او خار کوچنی دی. په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي او زیاته په وخت ورسیږي نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بلا بلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړې خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کنړ اوسیدونکو ځل بیا د کنړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهار کول غواړي. د دوی په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو تیر شو خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړیا ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه دا اخستې. د دوی په بیان د هر پسرلی وړي او منی په موسمونه کې یاد سیند د کنړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي خو پاکستان پرې د زمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځایي اوسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ. داسې کوم کار و نه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیر ته منتظر چې نن به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، سبا به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کېښودل شوی.
د سیمه اوسیدونکو وایي چې چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې چې چیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دی او کومک بم کی ورسره او ډیر په خوشحالی به دې ته وګور.
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته وکي وو ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروي کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړول لپاره په نخښه کړي دي. په بیان کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړکیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکې
هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
و مورز خبرونه درته هم لرخوس خبرونه.